دا چې امریکا یو د اقتصاد لپاره یو بډای هیواد دی، بلکې د دې ترڅنګ د پراخوالي له روې څخه د نړۍ له سلورم هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د امریکا د لویې وچې په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړل، چې خدای دې وکړي تاسو ټول ورباندې پوه سئ او اوسې او د دې د اقتصاد په هکله معلومات لاسته راوړي اوسېږ. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې پوښتنې دي، یعنې ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به دغه درې دانې سوالونه په خپلو کتابچو کې له ځانونو سره لیکي او هر سوال ته به مطابق ځواب پیدا کوي. ستاسو سوالونه تکراروم. درنو زده کوونکو، ستاسو لومړنی سوال، د امریکا د متحده ایالاتو مهم صنایع کوم دي بیان کړي. یعنی د امریکا د متحده ایالاتو مهم صنایع چې د دې ژوند ور باندې ولاړ دي کوم دي بیان کړي. دویم سوال، درنو زده کوونکو، د شمالي امریکا د غوره قانونو نمونه واخلي، یعنی په شمالي امریکا کې کوم غوره قانون موجود دي، د حقوق او غوره قانون نمونه واخلي. دریم سوال، درنو زده کوونکو، د جنوبي امریکا اقتصاد زیاتره په کوم شان باندې ولاړ دي، یعنی د جنوبي امریکا اقتصادي برخه زیاتره په کوم برخه پر کوم شان باندې ولاړ ده؟ آیا هغه سره زر سپین زر دي، هغه قانون منبع دي، هغه کرنه مالداری ده، چشته که هر څه وو سیږي؟ تاسو ټول درنه زده کوونکي به مطابق ځواب ورته پیدا کوئ او په خپل کتابچو کې به لیکئ. نور نو قدرمن زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. خدای دې وکړي چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکو د نن ورځې د لوست څخه خوند اخیستي وي، یو څه مو زده کړي وو سیږي او په یو څه پوسي وو سیږي، تر څو وکولای شي دغه د لوست نن زده کړي شان تر راتلونکو وختونو کې د خپل نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړي. نو خوښ زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې د لوست پای دی. تاسو ټول ته شوق غواړم د لپمان شوخت ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. هیله احترامات مقبول کی قدر من او کلای زکون کو ز برشنا هم خور تاسو ته یو زل به هم شرق واس پېما د نه هم ټول کی جغرافیه مزمنه ول سم لوسته. هیله د چې تاسو ټول قدر من او کلای زکون کی براتر او غوړو صحت مند او سړي او د سحاج مې بم پتن تر نو زکون کو د چې مر تاسو د نن ورځې لوستي ول سم لوستي. نو هیله د چې د تیر ورځې لستنه بم په پراو د کیک ډول سره ته ځانونه سره تکرار کړی او زکړی وو سیږي او نن ورځې لوسته پرا چم تو غوالي او ما سره راغلی اوسېږي. خوشو کلالي زده کوونکو، ان شاء الله زموږ تاسو د نن ورځې لوست ډېر ساده او اسانه دی. زموږ تاسو د نن ورځې لوست په دویم فصل کې د اکیانوسیا په حق لدی. همشنه نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې د اکیانوسیا د جغرافي موقعیت په حق له او د دې ترڅنګ موږ تاسو به د اقتصادي په حق له معلومات ولولو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسرمتیا وکړي او یو څه زده کړئ. وروګله لیست کون کو د لوست پیل په شی بو کې لمړی موږ او تاسو د اکیانوسیا په حق معلومات ولولو چې اکیانوسیا څه ته وایي او د دې څه هدف موږ تاسو سره دي. په تیر لوستنه کې موږ او تاسو د استرالیا د لویو چې هم د استرالیا د ټاپو د اقتصادي جغرافیه د کارونو صنایع او هم چنانده د ترڅنګ د محصولاتي جغرافیه په حق معلومات ترلاسه کړ. نن ورځ په لوست کې به موږ تاسو اکیانوسیا په حق معلومات ترلاسه کړو. درنو زده کوونکو، اکیانوسا د ډیرو ټاپوګانو نوم هم دی چې په آرام سمندرګي کې موقعیت لري، که څه هم آرام سمندر په یوازنی توګه سره یا هم په یوازې ډول سره د ځمکې د کرې د مساحت په دریو کې یو برخه نیولې ده، یعنی د درو برخو کې یو برخه چې ده هغه په خپل په اکیانوسی پرې مربوطه ده. خو د اکیانوسی ټاپوګانې چې دي له درلس میلیونو کیلومترو مربع څخه لږ مساحت لري، یعنی د دې دغه کوم مساحت چې دی د دې پراخوالي درجه چې ده په خپل له 13 میلیونو کیلومترو مربع څخه لږ دی. چې د نیو ګینیو ټاپو چې ده یا هم د فوف نیو ګینی په سلو کې د شپېتو په شاوخوا کې د نیوزرلینډ هیواد چې راتلونکي لوست کې به موږ تاسو د نیوزرلینډ په هیواد په حق له هم معلومات ولولو. نو د نیوزرلینډ هیواد په سلو کې د شلو د اکیانوسیا مساحت په برکی نیولدی یا هم پخپل ساحه کې نیولدی او پاتې په سلو کې شل نورو ټاپوګانو پرې مربوط دي یا هم پراغوي پرې اړوند دي. دغه اکیانوسی ټاپوګانې چې دي درنو زده کوونکو، د جغرافي موقعیت له نظر څخه پر درو ډلو باندې تقسیم باندې سوي دي چې هر برخه یې خپل ځان ته جلا تشریح او وضاحت ضرورت لري. چې نن ورځ به موږ او تاسو په لوست کې ولولو. قدر من زده کوونکو لمړنۍ برخه چې ده په هغه په خپل د ملانزیا یا هم ملانزیا چې د استرالیا په شمال او ختیځ کې د استوا د کرشي په سویلي برخه کې یا هم جنوبي برخه کې موقعیت لري او د تورانو د ټاپوګانو معنا ورکوي. نیو ګینی د دې ټاپوګانو لډلې یا هم له برخې څخه شمیرل کیږي چې دا په خپله دغه برخه چې ده د ملانزیا برخه چې ده د په خپله پر دغه نیو ګینی ټاپوګانو پورې مربوط ده. دغه پخپله د استوا د کرشې په شمال کې د پلانپین په ختیځ کې او د جاپان په سویل کې د نورو ټاپوګانو موقعیت یې څرګند کړی دی چې هغه ته موږ او تاسو د میکرونیزیا یا هم کوچني ټاپوګان ویلی سو چې دا مهم اقتصادي ارزښت او هم چنان د دې تر څنګ مهم جغرافیایي موقعیتونو له جملو څخه شمیرل کیږي. خوشو ګلالیز د کون کو دغه لویه وچه یا هم په دغه برخه کې که څه هم موږ او تاسو د دې آرام سمندر په مرکزی برخو کې یو شمیر نور ټاپوګان هم موجود دي چې دغه یو شمیر نور ټاپوګان چې دي په خپل د پولینیزیا یا هم زیاتو ټاپوګانو په نامه سره یادیږي چې د دې ټاپوګانو له جملې څخه یو د هاوی په شمال کې او نیوزرلند په سویل کې د مهمو برخو له جملو څخه دي چې دا باید موږ او تاسو د دغه په حقله معلومات ولولو. او هم چنان او اکیانسا د جغرافیایي ارز او سمندري هوا تر اغیزې لاندې تود او سمندري اقلیم لرونکو برخو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په اکیانوس کې د لندبل او تودوخي کچه اکثره په زیاته کچه سره وي او ټول کال کې یو ډول ده، یعنی په ټول کال کې د دغه تودوخي درجه چې ده یو ډول ده او د دې اقلیم چې هم دی تو دی او سمندري اقلیمونو له جملو څخه شمیرل کیږي. موږ او تاسو د اکیانسی لومړنی اوسیدونکي په حق له کچینو معلومات لاسته راوړو. د دې لومړنی اوسیدونکي چې و درنو زده کوونکو په دې برخه کې د زرګرو کلونو د مخه د اسیا څخه چې هغه ځای ته مهاجر یعنی اکیانوسی ته شکل دی د اسیا څخه مهاجر سول، نو دلته د اکیانوسی ټاپوګانو ته دی کله را ورسېدل. نو لومړنی مهاجرین له کوچنیو بیړیو څخه ګټه واخیستله تر څو هغوی اکیانوسی ته ځان ورسي او په هغو ځایونو کې چې د پلر جوړ ولو امکانې درلودل پولی ای جوړ کړی دی چې د سوبیری پوښتو کې خلک لږ لږ په بیلابیلو ټاپوګان کې استوګنې ځایونه خپل ځانو ته برابر کړ. او بلاخره په 1300 میلادي کلونو کې د اروپایي کشفیاتو د اکانیسی له ډیرو ټاپوګانو څخه لیدنه وکړله او د ملانزیا د پولینیزیا او مکرونیزیا د خلکو ظاهري او څرګند توپیر د هغو د پاملرنو ځان ته راوګرځوه. او د دې ټاپو د اوسیدونکو معمولا چې دي بیلابیل ژبې، دینونه او دودونه، دستور او کلتور او فرهنګ چې دي مختلف ډول دي. او هغه خلک چې په دغو سیمو کې ژوند کوي دغه خلک له بیلابیلو نژادونو سره تړاو لري. د دې ټکمونه چې دي بیلابیل دي ان دا ویل کېدای شي چې دغه په خپل د ملانزیا ځینې اوسیدونکي چې د افریقا او هندي تر پوستکو مهاجرونو له جملو څخه شمیرل شوي دي چې دې ستر برخه په دې برخه کې لوبولې ده. او هغه کسان دي چې په دې برخه کې د نفوسو ګډوالی زیات کړي. سربیره په دې درنو زده کوونکو د ټاپوګانو ترمنځ مهاجراتو ترسره شوي دي. د اروپایانو او آسیایانو هم خپلو مهاجراتو کې خلکو ته ځای ورکړی دي او دوی هم دغه اکیانوسي هیواد ته ورغلي دي. نو موږ ویلی سو چې اکیانوسا یو له غټو او لویو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو هیله ده درنو زده کوونکو تاسو تر دې دم پرې پوه سئ او اوسیږئ چې اکیانوسا څه ډول هیواد دی، په څومره مساحت لري، څومره څه ډول یو اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ او تاسو د اکیانوسا د اقتصادي حالت په هکله به معلومات ترلاسه کړو. خلاص د کوونکو زستا څخه په دې برخه کې یو سوال هم کوم چې دا سوال ته به تاسو ټول درنه زده کوونکي په خپل کتابچو کې ځواب یې سم دا اوس په خپل ځان سره نوٹ کوئ. سوال په دې ډول سره دی درنه زده کوونکو د اکیانوسی په ټاپوګان کې کرنیز حالت څنګه دی؟ ایا کله مو د دې په حق معلومات اوریدلی و؟ کوم چیرې معلومات اوریدلی و هم دا اوس ځواب په خپل کتابچو کې ځانونه سره ولیکئ. البته درنه زده کوونکو کله چې تاسو لوس پاتې ورسېدی یو ځل به بیا هم دا سوال ته ځواب ورکوي. تاسو وګورئ چې ایا تاسو مخکې د اکیانوسی د کرنیزو حاصلاتو په حق معلومات درلودل او کنه. کله چې تاسو لوس پاتې ورسېدی څومره معلومات مو د دې په حق لاسته راغلل. نو راځو درنو زده کوونکو بیرته د لوست پر لور باندې راګرځو. ستاسو څخه ناری مننه ستاسو د جواب ورکولو څخه. اوس راځو د اکیانوسې د اقتصادي حالت په هکله معلومات ورکړو. درنو که درمو زده کوونکو د اکیانوسې د ټاپوګانو چې یو له غورو ټاپوګانو له جملو څخه شمېرل کیږي ډیر غوره کرنیز محصولات چې پکې کرل کیږي د هغو له غورو کرنیز محصولاتو له جملو څخه یو پختل چې دی ناریل دی. ناریل، کیله او د ډوډۍ رنګه میوه هم د دې ټاپوګانو د ونو د غوره محصولاتو له جملو څخه شمېرل کیږي. یعنی دی مختلف میوهګان لري چې مشهور میوه چې د هغه پختل هغه ناریل دی، کیله ده او هم چنان ډوډۍ ته ورته یو رنگ لرونکی میوه ده چې هغه هم د دغه ټاپو د غورو محصولاتو له جملو څخه شمېرل کیږي. کاکاونه، مرچ، قهوه یې هم د غوره کرنیزو محصولاتو له ډلې څخه شمېرل کیږي چې په ټولو ځایونو کې د خلکو د ژوند د کرنې له لارې څخه پر مخ باندې وړل کیږي او دوی د خپل ورځنیزي اړتیاوې چې دي د کښت کروندې له لارې څخه پوره کوي او خپل ژوند یې په همدغسې اندازه سره جریان ورکړی دی. په اوسنی وختونو کې درنو زده کوونکو په دغه وچه کې یا هم په دغه ټاپو کې مختلف تغیرات رامنځته شوي دي چې په ټولو ځایونو کې د خلکو د ژوند د کرنې چارې چې دي پر مخ تللې دي او په اکیانوسې کې دودیزه کرنه په زیاته کچه سره رواج لري یا هم فرهنګي او کرنیز ډول سره رواج لري او د ځمکې د کورنیو له خوا څخه چې د ځمکې کومې دي چې کري یا هم حاصل ته برابروي دي د فامیل په حیث باندې دي د ځمکې کري یا هم فامیلي غړي په واسطه سره دي کې د کوم اشناتو دوه شان څخه استفاده نه کوي په زیاته کچه سره. په ډیرو ټاپوګانو کې بیا د خلکو د کښت او کب نیولو حق په خوندي توګه سره ساتل شوی دی او په اوسني وخت کې بیا د نورو زده کوونکو د اکیانوسې د ټاپوګانو کروندې زیاته برخه د اروپا یانو په واکې ده د هغوی په امر سره سرته رسول کیږي. خو د دې ترڅنګ د نورو زده کوونکو ځینو برخو کې چې اکیانوسا چې په خپل د دې ځینې کاروندګر چې د خپلو ځمکو خواندان جینو په ځینو کلو کې د کرنې ځمکې د یو کلي په ټولو خلکو پورې اړه لري چې ټوله پکې ګډون کوي او هم چنان دی په ګډه سره د خپل کرنیز حاصلات ته وده ورکوي. د اکیانوسې ډېر پرمختللی هیواد نیوزرلینډ دی چې د ټولو ټاپوګانو یوازینی صادراتي محصول کوپرا ناریل، یعنی د ناریل مغز دی چې د ناریل له غوړیو څخه د نباتي غوړیو او د صابون په جوړولو کې هم په پراخه توګه سره ګټه اخلي چې د دې د اقتصاد په پیاوړولو کې ستر اقتصادي ارزښت لري. هم چنان درنو زده کوونکو د میګزونیا او ملانزیا په ټاپوګانو کې د پس پاتو زیرمی مخ په تمامه دودی چین ولدی کابل څخه د قانون څخه په هر کال کې 2.4 میلیونه ټنه ګټه اخیستل کیږي او د کانی توکو له نظر څخه اکیانوسا چې ډیر بډای ټاپو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د نیو کالندونیا کې کانډیا د چې په سولې کې نیوي صادرات یې په قانی توګه سره سرته رسول کیږي او فلزات یې جوړ کړي دي. په دې برخه کې هم چنان قدرمنو زده کوونکو د اکیانوسې د تولیدي فلزاتو له ډلو څخه نیکل، کروم، وسپنه، کلوبات، مګنیزم، سره زر، هم چنان د دې ترڅنګ مس هم له مهمو قانی توکو له جملو څخه شمېرل کیږي چې خورا ستر پرمختګ یې د دې په اقتصاد کې راوستلی دی. د اکیانوسې چې ډېر غوره سرایت چې د هغه په خپل کرنیز محصولاتو پر بنسټ باندې ولاړه ده او دغه برخه یې د دې د چشکړې ته ورته لا هم کوي کړې ده او لا یې هم پیشرفت پکې راوستلی. د دې ترڅنګ که درمونو زده کوونکو د اکیانوسې چې دی په دې برخه کې د ناریل غوړي چې دی د صابون او بره او د قنصرو جوړولو له دې ډلې څخه دی چې د سلیمان په ټاپوګانو کې د نیوګنیا او لویدیزو ساموګانو د ترکانې د لرګیو د ګټې اخیستنې لپاره او د ارکولو کارخانې په بکشي جوړې کړې دي چې مایکرونیزیا او د پلی نزدیا په ټاپوګانو کې د صنعت د ودې ډېره لږه توګه سره پرمختګ کړی دی او خلک یې په زیات کارونو باندې لاس پورې او لګیا کړي دي چې دا په خپل د روپیایي کوچني بیډیو د اکیانوسیایي په سیمو کې د وړلو وړلو لپاره د دودیزه وسیله یې برابره کړې ده او د کلو خلک چې دي په زیاته کچه سره د هغو څخه د لنډو مسافرتونو په توګه سره د مالونو په حمل او نقل کې ګټه اخلي او د اوږد واټن د مسافرتونو لپاره د بدبانی یا هم ماشین لرونکو بیړیو څخه چې هغه بیړی د دې په مهمو بیری دی او کچری تاس په کتاب کې شکل ته متوجه او سیږي ډیر شکلې باندې لري چې دغه بیری څخه دی دی وځي څخه بل ځای ته د مسلمان لاتو په انتقال کول کی ګټه اخلي چې په اوسنی وخت کې به د اکیانوسی خلک یو بل سره یا هم د نړۍ یو لنور هیوادونو سره د اړیکې لپاره بیری او هوایی الوتونکو ته اړتیا لري تر څو دی وکول سي چې دی وهیواد څخه بل هیواد ته سفر وکړي. نو خو ځکه کون کو تر دې دم پر موږ تاسو د اکیانوسی په حق له بشپړ معلومات تر لاسه کړل. اکیانوسی ته په مو پیژندل هم چنان اقتصادي حالت په حق معلومات لاسته راوړ. اوس هم د لوست راتلونکو برخې تر ازو چې په دې برخه کې حساس کورنۍ دند ده نو سوالونه دې چې تاسو دغه دوه سوالونه ته په خپل کتابچو کې ځواب یې سوالونه تکراروم. لومړنی سوال د اکیانوسی د دریو لویو ټاپوګانو نومونه واخلئ. دویم سوال کدر نومونه ځکه کون کو د میکرونیزیا لغت څه وایي، یعنی میکرونیزیا معنا د دې څخه مطلب زمرستاسو د سړي. نو قدر من زکون کو زمرستاسو د نن وزیلوس پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. هله د چې یو سمو زکړی وو سیږي او یو سمو ترلاسه کړی وي او پاینده وخت کې وکول سي چې دغه معلومات نن ورستاسو زده کړل خپل نور دوستانو سره هم شریک کړي. تر بل داسې درس پر چې زستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. قدر من زکون کو شو وخت ته غواړم په لوی سیستم تعالی مسپارم.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه نیک هلاوی احترامات تاسو ټول کډرمن زده کوونکو ته وړاندې کوم. هله لرم چې تاسو ټول برته روغ او جوړ او صحتمند او سړي او د صحت جامې بون پتانوي. صبرښنا غوښتم خو یو ځل به هم تاسو ټول ته شرغلاس وایم. د لسم ټولګي جغرافي مضمون یو لسم لوسته درنه وګلالي زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې یو لسم لوست موضوعګان چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې اوربن بحث ولر او عبارت دی له لمړی د هری رود حوزه، دویم تړلې حوزه، دریم د افغانستان د نامتو جهیلونه او څلورم د وچکالي او د اوبو کمښت. څلور مهمه موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې قرباني بحث ولرو او په حق له به بشپړ معلومات تر لاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو د پراته وجو د کټ په هیله یم. هیله ده چې د لوست تر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ولله زده کوونکو د البته د یادونه ورده چې تاسو د نن ورځې لوست په کتاب کې لننیوي میسپی څخه پیل دی بیا تر سپارل یو سلوس ورل سم میسپی پری. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمنو زده کوونکو د خپل کتاب څخه په استفاده نن ورځې لوست پرات دقیق او متوجه اوسئ. پوژوګل لري زه کونکو وس هم را ګرځو د خپل لوست پر لور باندې زمراستاسو د نن ورځې د لوست لمړنۍ موضوع د هری رود د حوزې په حق ده. لکه څنګه چې 13 ورځ په لسم لوست کې موږ تاسو د افغانستان د امو حوزې په حق له د امو د سند په حق له د دې ترڅنګ موږ تاسو د کندوز د سند په حق له او هم چنان د هلمند او سیستان د حوزو په حق له معلومات ولوستل. نو د هغې لوست په ادامه سره نن ورځ موږ تاسو د هری رود د حوزې په حق له معلومات پوژوګل لري زه کونکو هری رود د حوزه چې د افغانستان شمال کې شمال ویدیزه حوزه کې د چې د هر رود په دغه حوزه کې د نفوسو د مشت کېدلو او کرنیزو فعالیتونو لامل سوالي. ځکه دا حوزه کې اوبو موقعیت دی نو په همدې دلیل سره دغه حوزه د دې لامل ګرځېدلې ده چې کرنیزي حاصلات ته شواده ورکړي او کرنیزي حاصل هیڅ زمکي جوړ کړي او د زمکو په خړوبول کې د دې څخه په پراخه توګه ګټه اخیستل کېږي. نو ځکه د ژوند کول لپاره زیات کسان په دې سیمه کې مشتي او زیات نفوس په دې برخه کې دي. موږ ویلې شو چې په دغه ساحه کې د اوبو لګولو او پراخوالي اندازه چې د نه ډېر 300 کیلومتر مربع ته رسیږي او د دې ترڅنګ قدر منځ ځکونکو د دې سیمې یا هم دغه حوزې اوږدوالي چې دی 950 کیلومتر مربع دی کیلومتر ته رسیږي چې یو لسترو اقتصادي لرونکو حوزو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د افغانستان د اقتصاد په پیشرفت کې ستر پر رول لوبولی دی. درنو ګلالیز د کونکو د دې ترڅنګ د هری رود سین په حق له معلومات ولو چې د هری رود سین هم چنان د افغانستان د شمال ویدیز یو له مهمو غورو او لوی سیندونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د افغانستان کې له ختیځ څخه تر ویدیز پر لور باندې بهیږي او دغه سین چې دی درنو ځکونکو لمړنۍ مرسلانې دلال سر جنگل او همدارنګ د دې ترڅنګ د سنگال په نامه سره سنگل آب سیندونه دی چې د بابا د غرونو د چغچران پر لور باندې بهیږي، یعنی د دې اوبه چې دي د چغچران پر لور باندې بهیږي. او د دغه سیند لومړنۍ مرستیالان چې دي د لال سر جنګل دي، سنگل آب سیندونه او د ببر غره ته د دوی هغه کومې اوبه چې دي بیرته د چغچران ته یې تویږي. یو بل کوچنی سیند بیا د دولتیار په سیمه کې هم ورسره یو ځای کیږي، چې دغه کوچنی سیند بیا بیرته په جلا سیمه کې د دوی سره نښلول کیږي. او د دې تر څنګ د قطاب او شیلان په نوم باندې مهم مرستیالان د ماروا په سیمه کې ورسره یو ځای کیږي، چې دا یو کوچنی کوچنی مرستیالان دي د غټو د دې سیند څخه یا هم د دغه اوبو څخه سرچینه اخلي. او د سیاکو د بیلابیلو زړونو څخه بهیږي، چې هر روز سیند چې دی د رڼا ځکونکو که چیرې ستاسو څخه یو څوک پوښتنه وکړي، تاسو ورته په لنډ ډول سره ځواب ورکولی شئ چې هر روز د هرات له ښار څخه جنوب لویدیځ څخه تیریږي، او د هرات په ختیځ ساحه کې د کرهس سیند ښي لوري ته کې بیرته د دغه سره یو ځای کیږي، هر روز سیند سره یو ځای کیږي. نو موږ ویلی شو چې دا یو له غورو اقتصادي لرونکو سیندونو له جملو څخه دی چې د افغانستان په اقتصاد کې ستر پرمختګ راوستلی، او هر رود پرته له دې چې لوړ اقتصادي او کرنیز ارزښت لري، سیاسي اهمیت هم لري. دا ځکه چې دغه سیند د اسلام قلعه له شمال څخه د شمال طرفه څخه تر ذوالفقار پورې د افغانستان او ایران سیاسي پوله، او بیا له ذوالفقار څخه تر سرخس پورې د ترکمنستان او ایران ترمنځ سیاسي پوله جوړه کړې ده، چې هر رود تر او بی پوری پر بشپړ غرنی سیمه کې بهیږي، چې دا هم ستر اهمیت لري. همچنان درنو ګلریز د کونکو بل برخه چې د مرغاب سیند دی، د مرغاب سیم هم د افغانستان یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې د مرغاب دغه سیند سرچینه چې د حصار د غرونو څخه اخلي، چې په خپل د دغه سیند لوړوالی 2500 ته رسیږي، او د دې سیند چې دی د 450 کیلومترو په اوږدوالي په افغانستان کې د دې اوبه بهیږي. او د دې تر څنګ کلرمنو زکونکو دا هغه د اوبو لګولو کومې حوزې چې پراخوالی یې د 4500 کیلومترو مربع دی، د ټوله هیواد د اوبو لګولو د حوزې په سلو کې 15 برابر برخې جوړې کړې دي. نو د دغه سیند اوږدوالی 800 کیلومترو ته رسیږي، چې د مرغاب سیند ډېر مرستیالان چې مشهور مرستیالان دي د قودیان او خربیدی دي، چې د جدن په سیمه کې سرګیوزای او د مرغاب له سند سره ګډیږي، چې د مرغاب تر میری کاچاک پوری او په ورزمکه کې بهیږي، چې ستر اقتصادي ارزښت لري. د دې تر څنګ که درمنو زده کوونکو سمره ستاسو د نن ورځې په لوست کې موږ او تاسو د تړلې حوزې په هکله معلومات ولو، یعنی د افغانستان تړلې حوزې کومې حوزې دي. په افغانستان کې ځینې سیندونه د لوړو او غرنیو برخو څخه جوړ شوي دي یا هم پیل شوي دي، چې موږ او تاسو وویل زموږ ګران هېواد افغانستان یو له غرنیو هېوادونو له جملو څخه شمېره کېږي، چې یو پر درې برخه یې غرونه نیولې ده. خو هغوی چې په دغو غرونو لریو څخه پیل کېږي، نو په دغه لړۍ کې بیرته بهیږي، چې یو تړلې کلایې ایسار کړې ده، او هغه هیوادونه د نورو سندونو سره یو ځای کیږي، چې دغه ډول سندونه د تړلې حوزې په نامه سره یادیږي. یعنی دغه سندونه چې دي، دوی په خپل هغه سندونه دي چې د لوړو غرنیو برخو څخه پیل کیږي، د دې اوبه چې دي د دغه لوړو غرنیو سیمو څخه پیل کیږي، خو هغوی به بیرته د خپل بهیر یا هم جریان په وخت کې د یو تړلې تګلارې په واسطه سره ایساریږي یا هم بندي کیږي، چې د هیواد د نورو سندونو سره بیرته دی یو ځای کیږي. چې کله دی د دې اوبه د نور سیندونو سره یو ځای سپنه، نو دغه ډول سیندونو ته موږ تاسو تړلې حوزې وایو. لکه مثال په ډول سره موږ تاسو د غزنی د سیند ښه مثال ورکول سو، د بلحاب سیند دی، د کیسار او سمنګان او اندوخي سیندونه د دې هغه سیندونه دي چې د دې یو ښه بیلګې نومول کیږي. اوس د دغو ځینو سیندونو څخه موږ تاسو ځینې سیندونه په لنډ ډول سره لولو، چې د هغو له جملو څخه یو په خپله د غزنی سیند دی. د غزنی سیند په خپله سرچینه د غزنی په شمال کې 50 کیلومتر واټن او 400 متر لوړوالی څخه د چيله سرچینې څخه تر غزنی پورې د توسو سنگ او چغتو ششګاوو کې او خواجه عمري سیمو کې تیریږي. نو دا سیند هم یو لستر اقتصادي ارزښتمن لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې ستر اهمیت لري په افغانستان کې. او دغه سیند چې دی درنځکونکو 2300 او 300 کیلومتر مربع دی، د غزنی د شار 30 کیلومتر شمالي لوري ته د 15 مترو په لوړوالي یو بند ورته جوړ شوی دی چې د سلطان بند په نوم سره یادیږي. او دغه بند د پخوا د سلطان محمود غزنوي پر مهال کې، یعنی د هغه د دوران په مهال کې، د 15 مترو په لوړوالي جوړ شوی و چې له 60 څخه تر 25 میلیونو مقاب متر پورې د اوبو د ذخیرې درلودلې. موږ ویلی شو چې دغه سیند درنو زده کوونکو کله چې د د چوختو ششګاوو او خواجه عمري سیمو څخه تیریږي، نو بیا د غزنی له ختیځ څخه تر تېرېدو وروسته مخ په سویل باندې بیرته بهیږي. چې کله د دیلی له شماله څخه تیر شي، نو د غزنی د ولاړو اوبو ته رسیږي چې اوږدوالي سرچینې یې تر پایه پورې 125 کیلومتره ته رسیږي. او د اوبو لګولو د حوزې پراخوالی یې 2300 کیلومتره مربع دی، لکه څرنګه چې ما مخکې تاسو ټول ته یادونه وکړه. همچنان د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو د بلحاف دی، بلحاف هم یو له هغو تړلو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې اوبه یې تر آمو سیند پورې نشي رسېدلی. یعنی دا یو تړلی سیند دی. د دغه سیند مرستیالان د دایمر داد سیند دی، د بند امیر سیند دی، د امرخ سیند دی چې د لومړی د بلخ پر لور باندې بهیږي، او وروسته د هغه څخه بیا دا سیند د چاربولک او اقتشه اکچی خواته زی. د اکچی په سویل کې یې اوبه د خانقا د دشتو ته ننوځي. کله چې دغه دشتو ته د دوی اوبه داخلیږي، نو په دغه سیند کې ستر بدلونونه رامنځته کیږي. همچنان د دې تر څنګ درنو زده کوونکو دغه سیند د آریایانو په تاریخ کې یو له اهمیت لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. دا ځکه چې د هغه شاوخوا سیمې د لرغوني تمدن مهم مرکزونه وو چې له 25200 کیلومتر مربع څخه یې زیاته ساحه نیولې ده. او آریایان د ځمکې د خړوبولو په خاطر 14 لوی او کوچني ویالې جوړې او تنظیم کړې وې چې د هغو څخه به یې په ښه حاصلاتو ترلاسه کولو کې کار اخیسته، چې دا هم ستر اهمیت لري. همچنان درنو زده کوونکو د کیسار سیند هم لرو چې په دغه سیند هم په افغانستان کې یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. په دغه سیند کې د څو هغو کوچنیو درو د اوبو له ځای کېدو څخه رامنځته سوي دي چې سرچینې د ترکستان د تیربند او شمالي لوري خوړونو څخه اخیستې دي. یعنی د دې سرچینه یې هم منبع چې د ترکستان د تیربند شمالي لورو څخه ده. له میمنې څخه بیا پر تېرېدو د دولت آباد ته نږدې د کیسار سیند یو ځای کیږي. کله چې ممنی سیند څخه دی چیرته نو بیرته دلته د کیسیار د سیند سره دی یو ځای کیږي. در دغه سیمو پورې د اندوخي د سیند په نوم سره یاد شوی دی چې د کیسیار اوبه زیاتره وخت درنو زده کوونکو د سیلابونو په بڼه سره وي. کله چې اورښت یا هم د باران کچه زیاته سي، نو دلته د دې دغه اوبه چې دي د سیلابونو په بڼه سره خپریږي، او په تیر بیا په پرسرلی کې اوبه په زیاته کچه سره زیاتیږي او اوبه یې ښار ته رسیږي او خلک په شګلونو دشتو کې ننوځي. چې د دغو سیمو په اوبه په پرسرلی کې زیات اقتصادي اهمیت لري، ځکه چې دا پرسرلنی بارانونه بیا په هغه ځای کې لمنني ځمکې خړوبوي، بزګران ته ښه حاصلات ورکوي او غلې دانې ته برابروي چې ستر اقتصادي ارزښت لري. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو د افغانستان د نامتو جهیلونو په حق لولو چې د چمرو په تاسو ټول پوهیږو جهیلونه هغه ولاړ او بوته ویل کیږي چې څلور خواته وچه ووسیږي او په منځ کې اوبه ووسیږي، دې ته جهیل ویل کیږي. نو افغانستان کې زیات شمېر جهیلونه موجود دي چې د ولاړ اوبو په حق له موږ تاسو پوهیږو چې افغانستان د جغرافیې اینم کې زیات شمېر جهیلونه لري چې د طبیعي او حیاتي پلوه څخه ډیر زیات اهمیت لري او خپل توپوګرافي جوړښت له مخې څخه یې ځینې ځایونه تړلي حوزې هم لري چې جهیلونه رامنځته کړي دي. نو موږ ویلی شو د افغانستان تر ټولو مشهور جهیلونه چې دي، هغه په خپله لومړنی جهیل چې دي د سیستان هامون په نامه سره یادیږي، بل د پوزک هامون دي، د سایبر هامون دي، ولاړی اوبه دي، ګودزرا ده، او همچنان ناروی دشتی له مهمو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کیږي. غزنی ولاړی اوبه دي، د امیر بند دي، زرکول جهیل دي، چکمکتین جهیل دي، او اخیرنی جهیل چې دي هغه په خپله د شیبا په نامه سره یادیږي. نو درنو زده کوونکو هله ده چې تر دې دم پرې پوسی او اوسې د لوس پراتلونکو برخه کې د وچکالی یا هم د اوبو د کمښت په حق لولو. لکه څنګه چې موږ او تاسو پوهیږو وچکالی یا هم د اوبو کمښت یو له هغه طبیعي او پیچلو ښکارندوی له جملو څخه شمېرل کیږي، کوم چې په هر ډول اقلیم لرونکو سیمو کې رامنځته کیږي. یعنی موږ او تاسو نه پوهیږو چې دا به په کوم ډول سیمو کې رامنځته شي، که چیرې هغه سیمې ښه آب و هوا ولري خو بیا هم په دغو سیمو کې رامنځته کیږي. یا په بله وینا سره موږ ویلی سو د اوبو کمښت او اورښت لږوالی چې د انسانانو، څارویو او نباتاتو د اړتیاو وړ اوبه برابرې نشي کړای، د ایکوسیستم د انډول د منځته ولاړ شي نو له منځه څخه ولاړ شي نو وچکالي بلل کیږي. وچکالي په طبیعي توګه سره موږ تاسو همیشه رامنځته کیږي چې هر ډول سیمې کچیر ووسیږي، که هغه باراني سیمې ووسیږي، که هغه استوایي سیمې ووسیږي، مترنایي سیمې ووسیږي، خو بیا هم وچکالي رامنځته کیږي. نو زموږ په هیواد کې هم زیاتره وخت د وچکالي سره مخامخ شوی دي چې زیاتره سیمې په دغو برخو څخه برخمنې دي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افغانستان د ځمکو په هکله او همچنان د افغانستان د مختلفو جهیلونو په هکله معلومات لاسته راوړل. وسم د لوست پر راتلونکي برخه کې ستاسو کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو کورنۍ دنده، لومړنی سوال د هاري رود حوزه تشریح کړئ، دوم د مرغاب سیند اړوند خپل معلومات ووایئ، دریم د افغانستان د نفتو جهیلونه تشریح کړئ. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پاتې ورسېدئ. تاسو ټول ته ښه وخت غواړم. د لپمان
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه،
او یوونه بلونه د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مهروي.